السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سویدا د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله ده. په خبري راپورونو کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې بهیر ودراوه. دغه راز کمیسیون اعلان کړی دی چې د تیرو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به سبا نه اعلانېږي. پایل د خبرونو کې ویل پریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. طالبان وایي تر هغه به په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان خوشې نسي چې د دوی درې تنه غړي چې پرون یې د خوشکېدو اعلان وسو یو خوندي ځای ته انتقال سوي نوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا پنجشنبه د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې نسي اعلانولی. او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په غزې کې د اسلامي جهاد ډلې ته خبرداری ورکړی چې راکټي بریدونه ودروي کنه له لا سختو ضرباتو سره به مخامخ شي. د خبرونو تفصیل. طالبان وایي تر هغه به په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان خوشې نسي چې د دوی درې تنه غړي چې پرون یې د خوشکېدو اعلان وسو یو خوندي ځای ته انتقال سوي نوي. د خبره د طالبان ویان زبی الله مجاهد نن ازادي راډیو ته په واسطولي پیغام کې وکړه. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د نومبر 12 اعلان وکړ چې انس حقانی او د طالبانو د ډلې دوه نور مهم غړي په مشروط ډول بګرام زندانه خوشي کیږي. شغل غنی په یوې خبري غونډه کې وویل چې دا پریکړه یې له نړیوالو شریکانو او په ځانګړې توګه له امریکا سره په مشوره او د سولې او ثبات مخامخ مذاکراتو لپاره د رسمي مذاکراتو د پیلېدو په هدف ته اقدام کړی دی. ولسمشر غنی زیاته کړې چې د امریکایي پوهنتون د دوو برمتسوي استادانو روغتیایي وضعیت نازک وو او له طالبانو سره د غیر مستقیمو خبرو په خبرو کې د دوو استادانو خوشې کېدل اساسي غوښتنه وه. په کابل کې د نن سهار په موټر بم چاودنه کې چې د کورنیو چارو وزارت ته څیر مساوي د لږ تر لږ اووه تنه ملکیان وژل سوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي نن په کابل کې خبري اعلانو ته ویل چې په وژل سوي کې یو ماشوم هم شامل دی.
شمول یک طفل 13 ساله کې طرف مکتب روان بود. 7 تن از هموطنان ما به شهادت رسیدن و 10 تن دیگر زخمی و 4 تن از کارمندان کمپانی سکیوریتی هم شدیداً مجروح شدند.
دا پیښه د کابل د پینځلسمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې سویده. زبی الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته په واسطولي پیغام کې ویلي چې دا برید طالبانو نه دی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا پنجشنبه د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې نسي اعلانولی. د دغه کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. دا دوهم ځل دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشر انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان ځنډوي. بلخوا دغه کمیسیون وایي چې د ولسمشر انتخاباتو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش بهیر درېدلی دی. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا بهیر د ځینو سیاسي احزابو نمایندانو او مدني ټولنو اعتراضونو او اندیښنو ته د رسیدنې په هدف ترول سوی. شغل ابراهیمی زیاتوي چې دا بهیر د کمیسیون تر راتلونکي هدایت ته پورې درېدلی. د هغو محلونو د تفتیش او بیا شمېرنې بهیر چې د رایو صندوقونه یې پرانیستې دي او د تفتیش او څېړنې لاندې دي له دغه امره مستثنا دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم د دې بهیر له درېدو هرکلی کوي. د دغه کمیسیون کمیشنر اویان محمد قاسم الیاسی ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر انتخاباتو د رایو د تفتیش او بیا شمېرنې بهیر باید له یو یا دوو ورځو زیات وخت ونه نیسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په خپل ونیز راپور کې لیکلي چې 290 کورنۍ د جګړو او نامنۍ ولکبل په دې ورستیو کې له فراز څخه کندهار او نورو شاوخوا سیمو ته کډه سوي دي. د دې ادارې راپور چې نن خپور شوی زیاتوي په کونړ کې تر زرو ډیرو کسانو د جګړو لکبل خپل کورونه پریښي او نورو سیمو ته تللي دي. راپور دا هم لیکي چې په تخار، بغلان، بدخشان او کندوز کې د تیر اونۍ په ترڅ کې څه باندې 12,000 کورنۍ ته بشري مرستې ورسېدلې. زموږ غلا زده راډیو لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په غزې کې د اسلامي جهاد ډلې ته خبرداري ورکړی چې راکټي بریدونه ودروي کنه له لا سختو ضرباتو سره به مخامخ شي. دا دوهمه ورځ ده چې د اسرائیل او فلسطیني ملیشو ترمنځ د تاوتریخوالي راپورونه ورکول کیږي. نتنیاهو نن د نومبر 14 د کابینې غونډې په پیل کې دا هم ویل چې اسرائیل د شخړو د ډېرېدو په لټه کې نه دی. د خبرداري داسمال ورکول کیږي چې په غزې کې د اسرائیلو په نوي هوایي بریدونو کې چې نن سهار سوي دوه نور فلسطینیان وژل سوي دي. په دې سره پر فلسطینیانو د اسرائیل د دوه ورځنیو بریدونو د تلفاتو شمیر 200 ته ورسید. فلسطینی ملیشو په متقابل اقدام کې نن لا ډېر توغندي پر اسرائیل وشتلې دي، خو د اسرائیل لوري د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکړل سوي. د بریدونو وروسته له هغه پیل شول چې اسرائیلو پرون د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې یو لوړ پوړی قمندان په غزې کې وواژه. اسرائیل وایي بها ابولاتا پر اسرائیلو د څو بریدونو په پلان کې ښکېل وو او د لا نورو بریدونو نیت یې هم درلود. او په واشنگتن کې د روسیې سفارت وایي له اسرائیل څخه امریکا ته د یو روسي وګړي د ورکړې له کبله یې رسمن احتجاج کړی دی. د روسي وګړي تورن سوی چې په تقلبي لارو یې په کریډیټ کارتونو کې د امریکا له خلکو 40 میلیونه ډالر غلا کړی دی. د روسیې سفارت نن په یوه اعلامیه کې د غراز تور لګولی چې امریکا په ټوله نړۍ کې د روسیې وګړي تعقیبوي. اعلامیه زیاتوي چې روسیې په یوه رسمي یادښت کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه غوښتي چې د الکسی بورکوف حقونو ته درناوی وکړي. د خبرونو پای
تاسیا زدی رادیو تاواریات د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ودراوه.
په اساس فیصله رهبری کمیسیون مستقل انتخابات روان د باشموري و تفتیش آرا تا فیصله بعدی متوقف است.
د حقانی شبکې د درویو غړو پر خوشی کېدو ولسی جرګې عکس العملونه شولې.
کوم عمل چې د حکومت د خوا ترسره شو او دغه بندیان یې خوشی کړل موږ دغه مثبت ټکی ګڼو.
مسله ول طالبان وایي د امریکایي پوهنتون دوه استادان هغه وخت خوشی کوي چې د دوی درې خوشی سوي کسان ورورسیږي. په بهرني موضوعاتو کې اوري چې د ترکیه امریکا ولسمشرانو په خپلو کې پر ځینو مسایلو بحث کوي. د انتخاباتو کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر ودراوه. دغه کمیسیون نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه اقدام د ځینو انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو غوښتنو ته په پام سره کړی دی. نسیم شفاق جزئیات لري.
د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو او سیاسي اړخونو له پراخو اعتراضونو نه وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو بهیر ودراوه. دا کمیسیون ټینګار کوي چې له دې کار نه یې هدف د هغو انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو اندېښنو ته رسیدګي ده چې د رایو له بیا شمیرنې او څیړنو لړۍ سره یې مخالفت کړی و. د دې کمیسیون یو بیان د عبدالعزیز ابراهیمي د چهارشنبه پر ورځ په دې هکله ازادي راډیو ته داسې وویل.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رهبرۍ د فیصلې پر اساس د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو لړۍ د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي اړخونو غوښتنو ته د رسیدنې په هدف تر بیا پریکړې ودرول شوه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له مخالفت سره سره په څلور درشو ولایتونو کې د 8255 محلونو د رایو بیا شمیرل او څیړنه د تیرې شنبه په ورځ پیل کړه. خو د عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل په مشرۍ انتخاباتي ټیمونو دا لړۍ تحریم کړه او حتی د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې هم مخالفتونه رامنځته کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې وړاندې ویلي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لمړنۍ پایلې به د لړم د میاشتې په درویشتمه یعنې د پنځشنبه په ورځ اعلان شي. خو اوس په دغه کمیسیون کې چارواکي ټینګار کوي چې د انتخاباتو د لمړنۍ پایلو اعلان د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو د لړۍ بشپړېدو پورې تړاو لري. په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا اقدام پر ځای بولي. خو د دغه کمیسیون غړي اویان محمد قاسم الیاسی ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ځنډیدل باید ډیر اوږد نه وي.
که چیرې دا ځنډول د انتخاباتي ټیمونو د رضایت سبب شي زما له نظره بد کار نه ده. خدا زند باید وګد نه ویو دیوی یا دو ورځې لپاره وی ترڅو د انتخاباتي ټیمونو نظر واخیستل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څارنې د بنسټونو شبکې د چهارشنبه په ورځ په یوه غونډه کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د پایلو پر ځنډولو سخت انتقاد وکړ او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړیو ترمنځ رامنځته شوي جنجالونه یې د انتخاباتو لپاره خطرناک وبلل. د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې هم په دې اړه ډول ډول نظرونه مطرح شول. د دې جرګې ځینو غړو وویل چې د انتخاباتو د پایلو ځنډیدل پر انتخاباتو منفي زری. خو ځینو نورو بیا ټینګار کوي چې انتخابات یوه مهمه سیاسي پروسه ده او باید په ډیر دقت سره پر مخ وړل شي.
بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به سبا نه اعلانېږي. تر دې مخکې کمیسیون ویلي وي چې دغه نتیجې به سبا د لړم یا قره پر درویشتمه اعلانوي. د دویم وردی چې د جمهوري ریاست د ټاکنو د لومړنیو نتیجو اعلان ځنډېږي. دغه انتخابات د تلیا میزان پر شپږمه وسول. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمي ویلي تر هغو چې تخنیکي ستونزې حلېږي دغه ابتدایي نتیجې سبا نه اعلانوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې په یوه انتحاري حمله کې و کسان وژل سوي او څوارلس نور ژوبل سوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د حمله کوونکي هدف د یوې بهرني امنیتي کمپنۍ کارکوونکي و. جزئیات له رحمت الله افغان.
د دغه پیښې د یو قرباني ورور چې تازه د پیښې سیمې ته رسېدلی او د ورور په ویر کې په کوکو ژاړي. د پیښې په ځای کې ګمارل سوي امنیتي کسان که څه هم د نوموړي د ورور د وضعیت په اړه بې خبري ښیي، خو د هغه په نشتون کې وایي چې ورور یې وژل سوی. ویل کېږي چې د نوموړي ورور د ملي اردو په ځانګړیو ځواکونو کې دنده درلوده. د پیښې د یو قرباني پلار په قهر او غوسه په دولت انتقاد کوي. د پیښې عیني شاهدان هم د پیښې په اړه خبرې لري. رفیع الله پیښې ته نږدې و.
تقریبا تعداد مرداوره که ما دیدم که از ده نفر زیاد بود که درس و افتاد. ما کردیم که فقط کسایی که دست پای میزد و را بالا کردیم زخمی را.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د دغه حملې هدف د ورلد ګارد امنیتي کمپنۍ موټر و چې څلور تنه پکې ټپیان سوي دي. له پیښې یو ساعت وروسته د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي په کابل کې ویناستې ته وویل چې په دغه حمله کې اووه تنه وژل سوي او څوارلس نور ټپیان سوي دي. هغه وایي د یو څوارلس کلن ماشوم په ګډون چې ښوونځي ته په لاره و، اووه تنه هیوادوال شهیدان سوي او لس نور ټپیان سوي. د یوې امنیتي کمپنۍ څلور تنه کارکوونکي هم سخت ټپیان سوي دي. د پیښې د سیمې اوسیدونکي چې په پیښه کې ورته زیان اوښتی دغه انتحاري حمله د ولسمشر غني خبرو ته د طالبانو ځواب بولي چې ویلي و د انس حقاني له ازادېدو وروسته به د طالبانو حملې زیاتې نسي. د دفاع وزارت پخوانی کارکوونکی سید مقبول چې کور یې د پیښې ځای ته څیرمه ده او زیانمن سوی. هغه وایي دا د خوښي خبر و چې طالبانو موږ ته راکړ چې موږ خلاص کړئ، موږ د تاسې ځوان له دې هم بتره کولی سو. له بده مرغه درې ترهګر چې ولسمشر آزاد کړي د سولې لپاره یې آزاد کړل، خو د خلکو د خوشحالۍ لپاره یې نه دي آزاد کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې په کابل کې د نن ورځې حمله د دوی کار نه و. د حقانی شبکې دویم نمبر غړی او د حقانی شبکې د رهبر ورور انس حقانی او د دغه شبکې دوه نور مهم غړي تیر ورځ د ولسمشر په امر آزاد سول.
موردل چې د حقانی شبکې درې غړي پرون د ولسمشر لخوا آزاد سول. خو په افغانستان کې زیاتې کورنۍ سته چې د دې شبکې په حملو کې ورته مرګ ژوبله اوښتې ده. فیروزی عزیزی له دغه سې یوې کورنۍ سره خبرې کړي.
مستعار نوم یې خاپیری ده. دی په کابل کې د گرین ویلج کم په پیښه کې خپل شپږ کلنه لور له لاسه ورکړي. لور یې زبیده نومېده. په انتحاري پیښه کې د کور د چت د نسکورېدو له امله ووژل شوه.
هغه شپږ کلنه وه. ماښام کې موږ اته بجې نهن بجو ټایم کې بچو ته مې ډوډۍ واچوله. موږ ایله ډوډۍ موډۍ وخوړله.
موږ بندر ته نسکور راشه د لاندې شنو دي. د ګاونډیانو ټول خلک راټول شو. موږ یې د خاورو لاندې نه ویستنلو. هغه ټول چې ویستل آخر کې مې هغه لر پاتې شو. ټولنې وه د خاورو لاندې خالي پخې ښکاره کېدلې.
خاپیرې وایي له شپږو ماشومانو سره جوخت دا او خاوند یې هم ټپیان شول او زیات وخت په روغتون کې بستر وو. د کابل په قبل بای سیمه کې پر گرین ویلج کمپ د حملې مسؤلیت طالبانو منلی و.
د ای هلته میلمه و او هلته د نورو هیوادوالو سره یو ځای په شهادت ورسید.
عبدالرحمن سعید د احمد فرزان ورور دی. احمد فرزان د کابل د انټر کانټینټال هوټل په برید کې ووژل شو. ښاغلی سعید د خپل ورور د وژل کېدو کیسه داسې کوي.
شهید فرزان ځنن څخه تقریبا 2 کال وړاندې په کابل کې هغه مهال چې په کانټینټل هوټل باندې دلیزه عمله شوی و، د شپې د یالته میلمه و او هلته د نورو هیوادوالو سره یو ځای په شهادت ورسېد.
په انټر کانټینټل هوټل برید د 1996 کال د 12 میاشتې په لومړۍ نیټه وشو چې د ډېر شمېر افغانانو ترڅنګ په کې یو شمېر بهرني میلمانه هم ووژل شول او مسؤلیت یې حقاني شبکې منلی و. دا په داسې حال کې ده چې د حقاني وسلوالې شبکې مهم غړي انس حقاني، رشید عمری او ملا مالی خان د آزادیدو تصمیم د افغان حکومت له لوري د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو تنو برمته شویو استادانو په بدل کې اعلان شو.
آزادی رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. وسلول طالبان وی د امریکایي پوهنتون دوه استادان به هغه وخت خوشی کړي چې انس سقنی، عبدالرشید عمری او حاجی مالی خان یو خوندي ځای ته ورسیږي. د دې ډلې ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبان تر اوسه خپل بندیان نه دي ترلاسه کړي. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د وسلوالو طالبانو د دغو دریو مهمو غړو د آزادیدو د پریکړې لیلان نګدی سلر وشاته تیریږي، خو وسلوال طالبان وای تر اوسه خپل دغو دریو غړو ته لاسرسی نه دی پیدا کړی. د دې ډلې ویان زیب الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د امریکایي پوهنتون دوه استادان به هغه مهال آزاد شي چې د دوی درې زندانیان یو ځانګړي خوندي ځای ته ورسیږي. خو وسلوالو طالبانو ته نږدې سرچینې او د سیاسي چارو کارپو وحید مجده ویل کوم اطلاعات چې دوی ته رسیدلي ویل کېږي چې دغه درې طالب زندانیان آزاد شوي او د افغان دولت له لوري قطر ته رسیدلي دي. دی وایي تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم او حتی یو غږیز پیغام مې واورید، دغه درې طالب زندانیان قطر ته رسیدلي دي. او کوم څه چې مې له یو شمېر سرچینو څخه اوریدلي دي، دوه امریکایي استادان هم امریکایانو ته سپارل شوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست، ملي امنیت شورا او ملي امنیت عمومي ریاست د حقاني شبکې د دغو درېو زندانیانو د ځای ځایګي په تړاو له څه ویلو ډډه کوي. طالب ویان زبیح الله مجاهد دا هم وایي چې د دغو زندانیانو خوشې کېدو سره به ممکن د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات بیا ځلې پیل شي. نوموړي دغه شان وویل چې د حکومت له لوري د دغو زندانیانو خوشې کېدل به د سولې په مذاکراتو مثبت اغېز ولري. په همدې حال کې د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي وایي د دغو درېو زندانیانو خوشې کېدل د سولې مخامخ خبرو اترو لپاره زمینه برابروي. دی وایي دا د زمینی د برابرولو لپاره ښه فرصت دی سو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې وشي او تاوتریخوالی ودرول شي. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي کله چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور پای ته ورسیږي، دغه ډله به له کورنیو اړخونو سره خبرو ته کښېني.
د حقاني شبکې د درویو غړو پر خوشې کېدو ولسي جرګې استازو بېلابېل عکس العملونه ښوولي دي. د دغې جرګې د نن ورځې په غونډه کې ځینو کسانو د دې پرمختګ مخالفت وکړ، ځینو نورو یې د سولې د هڅو دپاره یوه مهمه پېښه وبلله. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د حقانی شبکې د درې غړو لبنده د آزادیدو د پریکړې په اړه د افغان حکومت د پریکړې اعلان په ولسي جرګه کې خوشبیني او اندېښنې راپارولې دي. د دغې جرګې یو شمېر غړو د چهارشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې د حکومت په دغې پریکړې اعتراض وکړ او دا یې د حقانی شبکې له لوري په ترسره شویو حملو کې د قربانیانو په حق کې جفا وګڼله. د معترضو استازو له ډلې نیلوفر ابراهیمی وویل
هغه خویندې، میندې او کونډې چې د حقاني شبکې قربانیانې دي، زه له تاسو بخښنه غواړم. ما ونه شو کړی چې د مجلس د استازي په توګه د عدالت په چنګښت کې خپله ونډه ووایم. ستا د سولې لپاره پلمه ده. آیا هغه 855 کسان چې د همدې تعظیم ډلې له لوري خوشي شول د سولې د مذاکراتو لپاره چې لا یې هم آخر معلوم نه دی کافي نه وه چې بیا په ملي کچه د خیانت امتیاز ووایم؟
خو یو شمېر نورو استازو بیا د حکومت دغه پریکړه په هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو او سولې لپاره ښه ګام یاد کړ. آریان یون په مجلس کې د حکومت د پریکړې یو ملاتړی.
کوم عمل چې د حکومت دخوا ترسره شو او دغه بندیان یې خوشې کړل، موږ دغه مثبت ټکی ګڼو او د سولې په راوستو کې د سولې د بهیر کې دغه یو عملی ګام دی.
له دې سره د پولیسي جرګې مشر میر رحمان رحماني چې دغه پریکړې د اعلان پر مهال هم پار کې وو، دغه کسانو د ازادېدو په تړاو یې وویل:
د امریکایي استادانو د خوشی کېدو نه وخت د افغان حکومت له لوري سوی دغه پریکړه سخته او ستونزمنه وه، خو سولې ته د رسېدو لپاره مهم ګام دی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سېشنبې په ورځ د حقاني شبکې د دریو مهمو غړو اناس حقاني، مالی خان او عبدالرشید عمری د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کولو په مقابل کې د آزادولو پریکړه اعلان کړه. ښاغلی غنی ویلي دغه بندیان طالبانو سره د سولې په تړاو د مستقیمو خبرو اترو د زمینې برابرولو لپاره آزادوي. د امریکایي پوهنتون دوه استادان، امریکایي کوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس، درې کاله وړاندې په کابل کې وتښتول شول. افغان ولسمشر ټینګار کړی چې د حقانی شبکې د دغو دریو غړو د آزادېدو اقدام د ده په وینا د دښمنانو د حملو د زیاتوالي لامل به ونه ګرځي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د سولې چارو وزارت وایي په پیکینګ کې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره چمتووالی د بشپړېدو په درشل کې دی. عصمت سرون په دې اړه د سولې چارو وزارت له ویاندې ناجي انوري سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې هدف یې د چمتووالو له بشپړېدو څه دی.
په افغانستان کې چې نن د سولې په چارو کې د دولت وزارت او د چین د شاژدفیر د سفارت د شاژدفیر ترمنځ وشو، د ناستې په اړه د حضور د څرنګوالی، د ناستې فارمات او نور دغه لوجستیکي آمادګي په اکله خبرې وشوې، او د دوی نه وغوښتل شو چې دوی په پوره آمادګۍ به دا ناسته ترسره کړي.
آیا تر اوسه پورې د بیجینګ په خبرو کې له افغانستانه د تلونکي پلاوي شمیر او افراد معلوم شوي دي؟
دا اوس ډیر وخت دی چې مونږ په دې باندې د تعدادو پر شمېر او د هغه کسانو چې هلته ګډون کوي خبرې وکړو. هغه چې فاینل شو بیا په یوه اعلامیه کې، په یوه رسمي اعلامیه کې د ټولو سره به شریک کیږي.
او آیا د خبرو یا د غونډې دقیقه نیټه معلومه ده تر اوسه؟
نیټه مشخص نه دی، مګر توقع دا ده چې ډیر ژر به دا ناستې ترسره شي، او مخکې له دې چې مونږ هغه ناستې ته ورشو حتمن به په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ټولو سره به دا شریکوو چې ټول پرې خبر شي.
په دې ناسته کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب هم کسان برخه اخلي، او که به دا یوازې د افغانانو ترمنځ غونډه وي، او که د افغانستان د حکومت په استازیتوب هم څوک برخه اخلي، آیا طالبان حاضر شوي دي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره مخامخ خبرې وکړي؟
په دې اکله زه اوس خبرې نشم کولای، مګر همدا چې دا فاینل سو دا آیت، او دا چې دا د دې آیت رهبری به څوک ولري، د مونږ په بل اعلامیه کې به دا مشخص شي چې دا پلاوی څوک ده، د څوک په رهبری غلطه زی، او دا څرنګوالی به غلطه اتمن توضیح ورکړي.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو له دې غونډې یا له دې کتنې څه توقع لري؟
توقع مونږ دا ده چې د افغانانو ترمنځ د یو سولې د راوړلو دروازه خلاص شي، او دا افغانانو ته دا فرصت مساعد شي چې د خپل وطن د سرنوشت او د خلکو چې د دوی غوښتنه سوله ده، او د دوی غواړي چې دلته په یو سولهییز فضا کې دوی ژوند وکړي، دا دروازه خلاص شي.
افغانستان د سولې چارو وزارت وایاند ناجیه انوری وچ ویلې په پیکینګ کې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره چمتووالی د بشپړېدو په درشل کې دی.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نفوس او ټولنې په نوم نړیوال کانفرنس د سې شمې پر ورځ د کینیا په پلازمینه نایروبي کې وسو. د کانفرنس کې له نږدې سلو هیوادونو زرګونو کسانو ګډون کړی و، او اصلي هدف یې په بیلابیلو ټولنو کې د ښځو، ماشومانو او لږکیو پر وړاندې د تاوتریخوالي څیړل و. تفصیل د حسیب تلاش پر راپور کې.
له څلور زرو زیات میلمانه د ختیځ افریقا په یوه څنډه کې سره راټول شوي، څو د ښځو، ماشومانو او لږکیو پر وړاندې له تاوتریخوالي ډکو کړنو او تبعیض ته د رد ځواب ورکړي. د نفوس او ټولنې په دې نړیوال کانفرنس کې راټول شوي کسان د ملګرو ملتونو او د بیلابیلو هیوادونو د رهبرانو لخوا د تاوتریخوالي او تبعیض پر وړاندې د شویو ژمنو هرکلی کوي.
د
د ملګرو ملتونو مرستیالې امینه محمدي بیا په نړیواله کچه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو او ترخوایي د هغوی د ژوند په چارو کې د راغلیو بدلونونو هرکلی وکړ.
راځئ چې د هغو لاسته راوړنو په اړه یو او بل ته چې په تیرو 15 کلونو کې مو درلودلې مبارکي ووایو.
د ملګرو ملتونو مرستیالې زیاته کړه اوس هم ډېره لاره پاتې چې دوی خپل هدف ته ورسیږي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د کینیا ولسمشر اوهورو کنیاتا وویل حکومت یې ژمن دی چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د تبعیض د پای لپاره هلې ځلې وکړي.
دی وایي په نړۍ کې له هرو 15 ښځو یوه یې له تاوتریخوالي سره مخ ده. هره ورځ له 3000 زیات نجونې مخکې له دې چې 18 کلنې شي واده کیږي. په کینیا کې 23% نجونې له 18 کلنۍ په کم عمر کې ودیږي. موږ ژمنه کوو چې له 18 کلنۍ په کم عمر کې د نجونو ته واده مخه ونیسو.
د کینیا ولسمشر په خپل هیواد کې د ښځو د حقونو په برخه کې له شویو پرمختګونو ستاینه وکړه، خو یوې بلې ستونزې ته یې اشاره وکړه، د نجونو د تناسلي آلې غوڅول. دی وایي هیواد ژمن دی چې تر 2000 میلادي کال پورې دا ستونزه هم حل کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په 30 افریقایي منځني ختیځ او آسیایي هیوادونو کې د نږدې 200 میلیون نجونو او ښځو تناسلي آلې پرې شوي او یا هم یو برخه پرې شوې ده. د نفوس او ټولنې تر نوم لاندې د نړیوال کانفرنس کې د افغانستان یو 14 کسیز پلاوی هم ګډون کړی و. د پلاوی کې د حکومت لوړپوړي چارواکي، د پارلمان او مدني ټولنې غړي او ځوانان شامل و. خو د افغانستان لپاره د دې کانفرنس اهمیت په څه کې دی؟ د افغانستان د ډاکټرانو ټولنې رئیس نسرین اوریاخیل په کینیا کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي،
دا کانفرنس ځکه د افغانستان لپاره مهم دی چې د نړیوالې ټولنې غړی دی. دا ځکه د افغانستان لپاره مهم دی چې افغانستان باید د نړۍ د ستونزو په اړه پوهي او پکې ګډون ولري. دا مهمه ده چې موږ زده کړو چې ولې نور پرمختګ کړی، موږ وروسته یو، یا هم موږ ولې پرمختګ کړی او نور له ستونزو سره مخ دي.
که څه هم رسمي شمیرې ښیي چې د روغتیایي خدمتونو په ښه کېدو سره د میندو او ماشومانو په مړینه کې کموالی راغلی، خو د بخښنې نړیوال سازمان شمیرې ښیي چې اوس هم په افغانستان کې 80% کې ښځې بې سواده دي، او 30% ښځې په خپل خوښه واده نه کوي، او یو زیات شمیر نجونې هم له 14 کلنۍ وړاندې ودیږي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان امریکا ته تللی او تمه ده چې نن په واشنگټن کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. واشنگټن ته د شغلي اردوغان د سفر جزئیات له اسمت ساروان.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په واشنگټن کې دی او نن د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ویني. اردوغان د سه شنبه په ورځ واشنگټن ته تر روانېدو مخکې په انقره کې وویل دا سفر په داسې وخت کې کوي چې د امریکا او ترکیه اړیکې له یو ترنګلي پړاو تیریږي. د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو پر ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو یادونه وکړه. وی ویل ولسمشر ټرمپ ته به ووایم چې په سوریه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه د موافقې ټول موارد عملي شوي دي. د پر امریکا تور پورې کړ چې په سوریه کې د اوربان موافقه رعایت کړې نه ده، او ویل چې د موافقې پر اساس باید کورد ځواکونه د ترکیې د پولې په اوږدو کې 30 کیلومتره شاته لاړ شي. د امریکا د حکومت یو چارواکي ویلي چې ځینې اختلافات د دوو هیوادونو د اړیکو د خړپړتیا سبب شوي دي. ویل کېږي چې د ترکیه او د ناټو ترمنځ چې ترکیه یې غړې ده، اړیکې په تیرو 70 کلونو کې تر بل هر وخت زیاتې اغیزمن شوي دي. امریکا ترکیه ته د F-15 جنگي الوتکو له ورکولو ډډه کړې، ځکه چې امریکا او ناټو په دې اعتراض لري چې ترکیه له روسیې څخه دفاعي سیستم اخلي چې د ناټو له وسایلو او دفاعي سیستمونو سره جوړ نه راځي. د امریکا د استازو جرګې تیره میاشت په سوریه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په ځواب کې پر دغه هیواد یو لړ بندیزونه تصویب کړل. یو شمیر استازو دا هم وویل چې که ترکیه د سوریې کردان له نور خطر سره مخامخ کړي نو بندیزونه به پرې ډیر کړي. اردوغان تر دې وړاندې په 2014 میلادي کال ترکیه ته سفر کړی و. همغه مهال د ساتونکو د کورد مظاهره چانو پر یوې ډلې د ترکیې د سفیر کور ته نږدې حمله وکړه. دا مسئله هم د دو هیوادونو د اړیکو د خړپړتیا سبب شوه.
ګڼو اوریدونکو یې سیمیسونه راستولی دي. سخی پاچا ځاځی له خوست نه لیکي د انتخاباتو ځنډ نور د منلو وړ نه دی. دا زموږ د رایو سپکاوی دی، باید لومړني نتیجې ژر اعلان شي. شفیجان زدران له خوست څخه لیکلي د انتخاباتو کمیسیون قطعا خپلواک نه دی، د ولس سره پر ژمنو وفا نه کول یې لوی خیانت دی. جعفری لیکلي چې د زابل ساحه کې عمومي سړک خراب شوی دی. نقیب الله حسنزی له کندهار نه لیکي کاسا زر پروژه د هیواد لپاره بې ساری اقدام دی، دا به مو د هیواد نورو سره سیال کړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د حقانی شبکې د غړو خوشی کېدل ستایو او په سولې کې به مرسته وکړي. دین محمد احمدی له کندهار لیکي زما په نظر د طالبانو د زندانیانو آزادېدل به د سولې بهیر لا ګړندی کړي. سعادت له زابل څخه لیکلي په زابل کې د پخوا په نسبت امنیت ډېر ښه شوی دی. او نقیب الله حسنزی له کندهار نه لیکي چین د پاکستان سره ښې اړیکې لري، نو له چین څخه مرسته غوښتل د شګو د بند تړل دي. اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعت ماښامنۍ